السلام علیکم.
سهار مو نیکمرغه. یک شنبه د زمرین هم او د جولای یو دیر شمه نیټه ده. زه امید زهیر مالیم. په پیل کې لنډ خبرونه. په بلخ کې د طالبانو امنیه قومندانۍ وایي پرون مازدیګر د دې ولایت په شولګرې ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پېښې له امله څلور تنه مړه شوي او لس نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیری ازادي راډیو ته استولې خبر پاڼې کې لیکلي په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شته، خو هغه یې دقیق شمیر نه دی ښودلی. ورسیو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د ټرافیکي پېښو خبرونه ورکول کېږي چې مرګ ژوبله هم لري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د تیرې ورځې له چاودنې وروسته پرونۍ لوبې په عادي فضا کې شوې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له پرونۍ لوب وروسته ازادي راډیو ته وویل
د اتصالات په کیسه کرکټ لیگ سیالۍ په ډیر خاندا سره آرام فضا کې ترسره شوې. دغه لوبې به د اګست 15 نیټې دوام وکړي او د لوبو لپاره د افغانستان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی چې په ډیر ښه شکل سره به انشاءالله ترسره شي.
د جمعې په ورځ د شپږیزې لیګ د لوبو پر مهال په لوبغالي کې دننه یوه چاودنه وشوه چې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا دوه کسان یې ووژل، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د وژل شویو شمیر 19 تنه ښودلی. په بلخ کې طالب چارواکي وایي د دې ولایت سیلو به ډیر ژر فعال شي. باختر خبری اژانس د بلخ د سیلو لپاره د طالبانو له لوري د ټاکل شوي رئیس مولوي جاوید صدیقي له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت سیلو به له 25 کلن ځنډ وروسته بیا په کار پیل وکړي او ملکي او پوځي ادارو ته به د اړتیا وړ ډوډۍ چمتو کړي. د بلخ د سیلو د ډوډۍ په خپلو برخه له مودو راهیسې د ولید نه لاره او د ژرندې برخه یې د جمهوري نظام پر مهال یو خصوصي شرکت ته اجازه ورکړل شوې وه. د مزار شریف سیلو په 1963 کال کې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته شوی وه او هغه مهالی په سلیر وسو ساعتونو کې د 25,000 ډوډۍ د پخولو ظرفیت درلود او 120 تنو پکې کار کاوه. د اوکراین جمهور رئیس د دونیتسک سیمې پر یو زندان برید ته چې په پایله کې له 500 زیات کسان ووژل شول په اشاره وایي روسیه باید د ترهګرۍ د ملاتړي هیواد په توګه وپیژندل شي. ولادیمیر زیلنسکي تېره شپه ناوخته په کیف ښار کې په یو ویډیویي وینا کې وویل
روسیه باید د تروریزم د ملاتړ کوونکي دولت په توګه وپیژندل شي. په ځانګړي ډول له متحدو ایالاتونو غواړم چې باید پریکړه وکړي او همدایي وخت دی. روسیې د ګڼو تروریستي اقداماتو په وسیله ثابته کړې چې په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لویه سرچینه ده او دا یو حقیقت دی.
د دونیتسک په زندان کې چې روس پلوی بلتون پالی اداره کوي هغه اوکراینی سرتیری ساتل کېدل چې د روسیې لخوا د ماریوپول ښار د کلابندۍ پر مهال د فولادو په فابریکه کې دیره وو. او په یو اونۍ کې د دویم ځل لپاره پرون یو ځل بیا د عراق د شیعه روحاني مشر مقتدا صدر پلویانو د پلازمینې بغداد پر ډیپلوماټیک امن سیمه برید وکړ. دوی د پارلمان ودانۍ ته هم ننوتل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ناخوتو پر مهال لږ تر لږه 125 کسان ټپیان شول. د څارونکو په باور دې پیښې د عراق سیاسي کړکېچ لا پراخ کړی. ملګرو ملتونو د کړکېچ د کمیدو غوښتنه کړې. عراق د روان سیاسي کړکېچ له وجې له نږدې لسو میاشتو راهیسې صدراعظم او جمهور رئیس نه لري. د خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شي. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. د بلوچستان په ژوب کې پاکستانی ملیشو د یو افغان ناو یو ځوم په ګډون 240 افغانان له درې ورځني بند وروسته بیرته خوشي کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دې کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړی.
په ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش چارې درېدلې او په کابل کې د چارو د ټکنې کېدو په اړه پراخ شکایتونه شته.
شپږ میاشتې وشوه چې د یو ماشوم زوی د پاسپورټ جوړولو لپاره هڅه کوم.
ایران کې د وروستیو اورښتونو، طوفانونو، سیلابونو او د ځمکې د ښویدو په پیښو کې لږ تر لږه 80 کسان مړه شوي دي.
مناطق اطراف د تهران شاوخوا سیمې په تیره بیا امام ساده داود لومړنۍ سیمې وې چې سیلابونه پکې وبهېدل.
او ساسي بیا لا بیل پیغامونه
په کیزاب ولسوالۍ کې زیات سیلابونه او طوفانونه خلکو ته مالی او ځاني ستونزې را پیدا کړې دي.
بعد ځپلې د انتها ډېر توانونه کې کړې دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ډیر مننه چې را سره یاست او ازادي رادیو اوري. اوس هم د خبرونې لومړی مطلب، هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې د بلوچستان ایالت په ژوب کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا بندیان شوي وو خوش شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون ماښام ناوخته په خپل فیسبوک پاڼه د دې کورنۍ چې تازه واده شوي ناب یو زوم هم پکې وو د خوشی کېدو خبر ورکړ. په عین حال کې په کوټه کې طالبانو پورې تړلي د افغانستان قونسلګرۍ ویلي دي چې دا ډله افغانان د دوی په هڅو خوشی شوي دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
هغه ناوی او زوم چې له درې ورځو راهیسې د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای د بلوچستان په شیرانی سیمه کې د پاکستاني ملیشو لخوا نیول شوي وو پرون ماښام راخوشې شول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د دې کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړی او لیکلی دی د بر وطن هغه افغانان چې له څو ورځو راهیسې په ژوب سیمه کې بندیان وو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب د ملګرو او د ژوب د وکیلانو په هڅو خوشی شول. د امریکا غږ راډیو د راپور لمخه دا ناوی او زوم چې اوس یې واده کړی وو او غوښتل یې له واده وروسته په جنج سیمه کې خپل کور ته ولاړ شي د جولای په 28مه له 2149 افغانانو سره د بلوچستان ایالت په شیرانی سیمه کې د پاکستان د ملیشا ځواکونو لخوا نیول شوی وو. په عین حال کې په کوټه کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو حکومت یې استازولي کوي وایي دا ډله افغانان د دوی د هڅو په نتیجه کې راخوشي شوي دي. په کوټه کې د افغانستان د قونسلګری ډیپلوماټ عبدالحنان همت ازادۍ رادیو ته په دې اړه وویل،
کله چې زموږ سفارت او په کوټه کې زموږ قونسلګری خبر شو نو لاغه سره سمدستي هڅې پیل کړلې. له مقامات پاکستاني مقامات سره تماسونه ونیول، اوس یې اطمینان ورکړل چې ستاسو زندانیان ټول د ناوی او د زوم په شمول ټول خلاصو.
د شیرانی سیمه مرستیال کمشنر اجاز جعفر دیوی رادیو ته تایید کړی و چې د نیول شویو افغانانو په مینس کې 10 ښځې، 28 ماشومان او پاتې نارینه دي. د کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو په خاطر نیول شوی وو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د ارقامو لمخې د 2021 کال له جنوري څخه د سږني کال تر جون میاشتې پورې تر 2.5 لک پورې افغانان پاکستان ته کډه شوي دي. خو دا اداره وایي چې د دوی ډېره برخه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته هلته تللې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د اشیا فاونډیشن چارواکي د یو داس اپلیکیشن د جوړولو خبره کوي چې د خونځو زده کوونکو ته د کانکور ازموینې د چمتووالي په برخه کې د اسانتیاوي برابروي. د دې بنسټ مسؤول عبدالله احمد سی په خپل ټویټر پاڼه د دې اپلیکیشن په اړه زده کړو ته د افغانجونو لاسرسی یاد کړی دی. له دې سره د خونځو ځینې زده کوونکي د دې اپلیکیشن د جوړېدو هرکلی کوي. دوی وایي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د اپلیکیشن د دوی د علمي لاسته راوړنو د ساتلو او مرسته کولو
د آسیا فاونډیشن مسولین د داسې اپلیکیشن جوړولو خبر ورکوي چې په کور کې د کانکور د ازموینې د چمتووالي لپاره زمینه مساعدوي. په افغانستان کې د دې بنسټ مشر عبدالله احمدزی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، زده کړو ته د افغان انجنونو لاسرسي په نوم ایپ په وړیا توګه د زده کوونکو لپاره د کانکور د مزامینو د چمتووالي لپاره د لسم څخه تر 12 ټولګي پورې د کانکور ازموینې فورمې او ویډیوګانې وړاندې کوي. هغه دا هم لیکلی چې هر څوک کولی سي د اپلیکیشن د انډراید سیستم سره په خپل موبایلونو کې انسټال کړي. د آسیا بنسټ مسولین په داسې حال کې د اپلیکیشن د جوړولو خبره کوي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپلې 12 میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال لشپګم ټولګي څخه پورته د خونځیو دروازې د انجونو پر مخ تړلې دي. لشپګم ټولګي څخه پورته یو شمېر انجونې د دې اپلیکیشن په جوړولو خوښي څرګندوي. دوی وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو او د طالبانو د مطلخوا پر خوځو او انجنونو لګول څه بندیزونو ته پکاتو د غټول ایپونه د دوی د علمي لاسته راوړنو په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. لشپګم ټولګیو څخه پورته د خونځو دوه زده کوونکو فرهناز او نستران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا ډیر ښه کار وشو ځکه چې زموږ څخه ځینې کمزوري اقتصاد لري او نشي کولی د امنیت او د شیانو له امله کورس ته لاړ شي. له همدې امله دا اپلیکیشن د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره د ځینو زده کوونکو لپاره ډیر ښه دی. په هیواد کې د همدی شرایطو له امله ډېری میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي چې له کوره ووسي او لانجې کوي په دې خاطر چې زده کړه ونه کړي. زما په اند دا اپلیکیشن د همدی مواردو لپاره ښه دی. او بل دا چې کورسونو کې چې ښه تدریس کېږي خو د کانکور د ازموینې د چمتووالي فیس یې لوړ وي، نو له همدی امله هم زه فکر کوم چې دا اپلیکیشن اقتصادي دی.
دغه دوه زده کوونکي چې د یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکي دي اندېښنه لري چې دستا اقتصادي بحران او د انټرنیټ د لوړو لګښتونو له امله به ټول زده کوونکي ونسي کولای چې له دغه ډول ایپونو څخه ګټه واخلي. آسیا فاونډیشن په داسې حال کې په افغانستان کې د پوهنې د ملاتړ په موخه دا ډول اقدام کړی چې د طالبانو حکومت له کورنۍ او بهرني اعتراضونو سره سره له شپږم ټولګي څخه پورته د انجنونو د ښوونځیو د پرانیستلو پریکړه نه ده بدله کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ایرانی چارواکي وایي د روسي اورښتونو طوفانونو سیلابونو او د ځمکې د خویدو په پیښو کې لک تر لک اتیا کسان مړه شوي دي. د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو د راوتو په پیښو کې د یو سلو شلو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی.
د ایران د سترې میاشتې ټولنې ویلي دي چې د تیرو دوو ورځو د ورښتونو او سختو توپانونو په نتیجه کې لا هم د پلازمینې تهران او د چار چاپېره سیمو او د څلورو نورو ولایتونو لسګونه اوسیدونکي تری تم دي. سیمه ایزو چارواکو پرون وویل چې د سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو د پیښو په نتیجه کې لږ تر لږه اتیا کسان مړه شوي دي. دوی اندېښنه ښودلې چې ښایي د تلفاتو شمېر تر دې زیات شي، ځکه تمه ده چې په ټول ایران کې به ورښتونه دوام وکړي. د ازادۍ رادیو د فردا څنګه خبریال قدرت شهیدی د هغو سیمو په اړه چې په سیلابونو کې تر ټولو زیات زیانمن شوي دي وایي:
مناطق اطراف تهران به ویژه امامزاده
د تهران شاوخوا سیمه په تیر بیا امامزاده داوود لمړنۍ سیمه وی چې سیلابونه پکې و په هیدل. د جمعې په ورځ د سیلابونو لوچې د یاس تاریخي شار ګرد سره د تګراتک پر مخ پند شو. د معلوماتو لمخې د یاس تاریخي ودانې هم ویجاړي شوې دي. له سیلابونو سره توپانونه هم بیا ځای شوې دي. موږ په ایران کې تل په جنوب کې سیلابونه لرل، خو په چیرو درو تلورو ورځو کې لشتر لشه په نیمایی ایران کې دا توپانونه له درنو ورشتونو او د شګو له توپانونو سره یو ځای شوي او ویل کیږي د مانسون توپان هم ایران ته راغلی دی.
تیرونه هم د ایران په جنوبي ولایت فارس کې چې وچکالۍ ځپلی د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه او 12 کلی زیانمن شول. ایران په تیر لسیزه کې د پرله پسې وچکالیو او سیلابونو شاهد و چې په 2019 کال کې د دې هیواد په جنوب کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل او د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو مالی زیانونه یې واړول. په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه او شاوخوا کې هم درانه ورښتونه شوي او په نتیجه کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د راپورونو له مخې د پرونۍ ورځې تر پایه د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له کبله 160 کسان مړه او لږ تر لږه 70 نور ټپیان شوي دي. د سیلابونو درانه مالی زیانونه هم اړولي. د سیمې یو مخور حمید کاکړ پرون له پښین سیمې څخه د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل:
دا چې کوم بندونه جوړ شوي دي دا مات سول او دا اوبه چې رالی په مختلفو علاقونو د خلکو مځکې ډېرې خرابې کړلې او بل د خلکو مطلب د کورونو مطلب ډېر سخت نقصانونه چې دي هغه شوي دي او ډېر خلک چې دي متاثر شوي دي. بل زموږ زراعت چې دي خاص طور د کیر عبدالله انګور چې دي هغه ټول ملک چې دي هغه مشهور دي او زموږ د انګورو ډېر سخت د خلکو چې دي هغه نقصانات چې دي هغه شوي دي.
د بلوچستان د سیمه ایز ایالت ویان فرح عظیم شاه خبریالانو ته وویل چې له سیلاب ځپلو سره به مرستې وشي، خو د سیمې اوسیدونکي شکایت کوي چې چارواکي دوی ته لازمه پاملرنه نه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسي د غاز دولتي شرکت غاز پروم لاتویا ته د غازو لیک بند کړی. د شرکت په یو لند بیان کې ویلي لاتویا د غازو د استخراج شرایط تر پښو لاندې کړي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د لاتویا د انرژي شرکت وویل له روسي غاز اخلي خو له غاز پروم نه.
د روسیې د غاز دولتي شرکت غاز پروم لاتویا ته د طبیعي غازو د لیږد بهیر ظاهرا د غاز له قرارداد څخه د سرغړونې په دلیل ودراوه.
روسیې له دې مخکې نورو اروپایي هیوادونو هنګري، بلغاریا، فنلند، هالند او ډنمارک ته هم د ګاز دېش په دې دلیل بند کړ چې د ګاز د لګښت ورکړې لپاره د روسیې په بانک کې د روبلي حساب د جوړولو په برخه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امر له منلو ډډه وکړه. د روسیې د طبیعي ګاز لوی شرکت ګاز پروم پرون د جولای په 10مه په یوه لنډه اعلامیه کې وویل لاتویا ته د طبیعي ګاز د لیږد بهیر یې ځکه درولی دی چې د دې شرکت په وینا لاتویا د ګاز د استخراج شرایط تر پښو لاندې کړي دي. ګاز پروم دا اقدام یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د لاتویا د انرژۍ شرکت لاتویاس ګاز وویل له روسیې څخه به ګاز واخلي خو له ګاز پروم څخه نه. دې شرکت په دې اړه چې له چا څخه به په کومو شرایطو ګاز اخلي او آیا پیسې په یورو ورکوي که په روبل نور چې زیات نه دي ورکړي. وروسته له دې چې اروپایي ټولنې پر اوکراین د یرغل له وجې پر مسکو بندیزونه ولګول ولسمشر پوتین په مارچ میاشت کې وویل هغه بهرني پیرودونکي چې د روسیې دوستان نه دي باید ګاز پروم ته د ګاز پیسې د ډالرو او یورو پر ځای په روسي روبل ورکړي. کرملین ویلی دی چې د روسیې د طبیعي ګازو پیرودونکي باید د روسیې په دریم لوی بانک ګاز پروم بانک کې یو حساب په ډالرو یا ایرو او یو بل په روسي روبلو پرانیسي او بانک پې په روبلو بدلوي. اروپایي کمیسیون خبرداری ورکړی چې د پوتین دې امر ته غاړه ایښودل به د اروپایي ټولنې له بندیزونو د سرغړونې په معنا وي. دې کمیسیون له اروپایي شرکتونو غوښتلي چې له ګاز پروم سره د شویو قراردادونو پر اساس چې تر ډیره د یورو یا ډالرو پر اساس شوي دي معامله وکړي. د لاتویا حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي د روسیې د طبیعي ګاز واردات د 2023 کال له جنوري میاشتې څخه په بشپړ ډول بند کړي. لاتویا تیر کال خپل د اړتیا وړ ګاز په سلو کې نیوي له روسیې څخه اخیسته خو اوس د انرژۍ د تنوع او د خپلو ستراتیژیکو زیرمو د رامنځته کولو هڅه کوي. لاتویا اوس مهال له خپل ګاونډي هیواد لیتوانیا څخه د طبیعي ګازو واردول او د طبیعي ګازو د زیرمو جوړول پیل کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندل دی چې په افغانستان کې د پاسپورت پاړه د پاسپورت د اخستو د بهیر پاړه شکایتونو څخه خبر شي. د افغانستان پاړه بیا له بیرو بهرنۍ ورسمانو هم یو شمېر مطالب خبره کړي چې لنډیزی له احمد شي براورو.
میامی هرالد ورسپانه په کابل کې د کرکټ په لوبغالي کې د شپږیزې ټورنمنت پر مهال د جمعې د ورځې پر چاودنه لیکنه خبره کړې ده. د امریکایي خبرونه لیکي چې د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په دې چاودنه کې د طالبانو په وینا دوه تنه وژل شوي او 12 تنه ټپیان شوي دي. خو د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په یو ټویټ کې دا برید وخانده او ویل کل چې په دې چاودنه کې 19 تنه وژل شوي دي. میامی هرالد لیکي که اوس د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په وروستیو کې چې په کابل کې کومې چاودنې شوي دي د اسلامي دولت خراسان څانګې مسؤلیت منلی دی. د داعش دا ډله له 2014 کال را په دې خوا په افغانستان کې فعاله ده او د ورځپاڼې په باور داعش خراسان څنګه د طالبانو بیا واکمنۍ ته لوی ګواښ دی. خبرونه وړاندې لیکي کله چې په 2014 کال طالبانو کابل ونیو دوی هم دستي د داعش په ځپلو پسې راواخیسته. من آنلاین خبرونه هم په کابل کې د کرکټ په لوبغالي کې د جمعې د ورځې د چاودنې په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې د بندې امیر او پامیر زلمي لوبډلو ترمن د لوبې پر مهال د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. میل آنلاین لیکي چې کرکټ د افغانانو ډیر خوشی شي او په دې هیواد کې کرکټ لوبه ډیر مینوال لري. میل آنلاین له خپلې خبرې کړې مقالې سره د طالبانو عکسونه خپره کړي دي چې اسوشیټیډ پریس اژانس اخیستی دي. دا عکسونه په کابل کې اخیستل شوي دي. په یو عکس کې د طالبانو وسلوال د شار په منځ کې د یو صغره وال ګاډي په سر ولاړ دی. په بل کې یو بایسکل سپاره ته وسله نیولې چې تلاشي ته ودرې شي. نور عکسونه هم د تلاشي د وخت دي. د لویدیز یوې بلې خبرونې بیا له افغانستانه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د یوې افغانې د کډوالۍ کیسه را اخیستې ده. آیرش ټایمز لیکي خاطرې سمیم له نارینه و سره د ښځو د حقونو د تساوي لپاره مبارزه کوله او په همدې تړاو یې له یوې این جی او سره په افغانستان کې کار کاوه. د آیرش ټایمز ته ویلي دي چې د دې هڅو ته طالبانو په شرعي سترګه نه کتل نو په دې پسې ګرځېدل. دا به کله یو ځای کله بل ځای پټه وه خو دا ژر وتوانېده چې د آیرلنډ ویزه واخلي او د کورنۍ غړیو هم دا ویزه ترلاسه کړه. خو د هغوی د پاسپورټونو تاریخ تیر شوی و ځکه پاتې شول او د طالبانو د واکمنۍ نوې میاشت پوره شوې وه چې د آیرلند ته ورسېده. د دې ترتګ وروسته د دې ماشومان او میړه پاکستان ته ولاړل. هلته پاکستاني پولیسو د دې خاوند ونیو چې بیا د آیرلند د سفارت پاسو خوشی شو او وروسته له نه میاشتو آیرلند ته ولاړل. آیرلند تر اوسه 545 افغانانو ته ویزې ورکړې دي چې له دې ډلې 290 تنه لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د دې کسانو پاسپورټونه نه دي تمدید شوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په افغانستان کې د پاسپورت ځینې غوښتونکي د پروسې د ویش د ستونزو له امله شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې په ولایتونو کې دا پروسه په مطلق ډول بنده شوې او په کابل کې بیا د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله کمیشن کارانو ته د لاسوهنې او فساد زمینه برابره شوې ده. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت ریاست چارواکي مني چې په ولایتونو کې دا پروسه بنده ده، خو وايي دا مهال په کابل کې دا چاره په عادي ډول روانه ده.
پاسپورٹ لپاره انتظار ستړی کړای، خو لا هم تا قانوني او حقوقي سند نه دی ورته ترلاسه کړای. دا کس ترنګرهار ولایت اوسیدونکی دی او نه غوړي د امنیتي ستونزو له امله یې راپور کې نوم واخیستل سي، خو ازادي راډیو ته یې د دې پروسې د ستونزو په اړه وویل.
کوم لینک چې دوی خبر کړی دی یا پخوانی لینک ته کورنۍ چارو د وزارت دغې لارې نه ثبت نام نه کیږي، هلته همیشه لیکي چې دلته ایرر موجود دی. کمیشن کاران دي په لومړی وختونو کې د $300 نه نیولې تر $500 پورې پاسپورټ جوړو. اوس په کابل کې د پاسپورټ د جوړولو بیه بیخي زیاته لوړه شوې ده. زما ډېرې وس نشته چې ډېرې پیسې ورکړم او پاسپورټ جوړ کړم.
دا کسې دا کوي چې په کابل کې ترې کمیشن کارانو دي او پاسپورټ پر سر ان تر $300 غوښتي دي. له دې سره د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې د همونه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتې مودې راهیسې په دې ولایت کې هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ درېدلې او په کابل کې د پاسپورتونو د اخیستلو او تمدید چارې ورته ګرانې او سختې تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د پاسپورت ریاست چارواکي هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ درېدل مني او وایي چې د دې پروسې د بهتري لپاره په یو میکانیزم کار کوي او تر هغه وروسته به بیرته په ولایتونو کې ویش پیل کړي. د دغه ریاست ویان نور الله پټمن ازادي راډیو سره خبرو کې د فساد شتون رد کړ، خو وایي چې په کابل کې دغه بهیر په نورمال ډول روان دی.
کابل کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ نورمال ډول سره روانه ده. د ورځې موږ 2000 آنلاین فرمیرا اخلو ته مراحل کوي او تر څنګ یې په مریضانو باندې، ملي لوبغاړو باندې، ملي تجارانو باندې او هغه کسان چې د حج لپاره زیارت ته ځي دوی ته موږ پاسپورتونه ورکوو.
ښاغلی پدمن وایي هغه کسان چې په آنلاین توګه نوملیکنه یې کړې خو د پاسپورت د ترلاسه کولو نیټه یې مشخصه سوې نه ده، په خبره یې دوی ناوخته نوملیکنه کړې، خو وایي د وخت په تېرېدو به دوی ته هم نوبت ورسیږي. که څه هم په ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ د درېدو په اړه د پاسپورت ریاست چارواکي مشخصا کوم څه نه وایي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دا څلورم ځل دی چې د پاسپورتونو د ویش بهیر په ولایتونو کې درېږي. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر افغانان په هېواد دننه د کافي روغتیایي خدماتو د نشتون له امله ګاونډیو هېوادونو ته د خپلو ناروغانو د انتقال تر څنګ په دې وروستیو کې هڅې کوي چې له هېواده بهر کډه وکړي، چې اکثریت یې د پاسپورت اخیستو ته اړ دي.
د پکتیکا د برمل ولسوالي اوسیدونکي بیا په خپله سیمه کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو غوښتنه کوي. جزئیات پرې راپور کړي.
د پکتیکا د برمل سرحدي ولسوالي اوسیدونکي د دوی په سیمه کې د مخابراتي شبکو او انټرنیټي خدماتو د اسانتیاو له نشتون شکایت کوي او وايي خلک له دې اړخه ډېر ستونزې لري. د برمل اوسیدونکي زیاتوي دوی جنازو، فاتحو او خادیو ته د دوستانو په وربللو کې ګڼې ستونزې لري او د ټلیفون لپاره لوړو ځایونو او غرونو ته پورته کیږي. د برمل د روغتیايي کلینیک او روغتیاپال فیض الله آزادې راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د یادې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د مخابراتي شبکو آنتنونه نصب کی.
زیاتره خلک چې سندو سره مخ سينو د شبکې طرف ته د انټینې خواته، یعنی وای فای طرف ته ځان نږدې کوي تر څو پورې انټینې او شبکې کار وکړي، یا غره ته ځان پورته کوي تر څو پورې دغه شبکې او ټلیفون یې کار وکړي. موږ غواړو چې دغه په سیمه کې په ارځای کې شبکې او انټینې ولګي تر څو پورې خلکو ته خدمات وسی او خلک انټرنیټ ته او شبکې ته خلاص رسي ولري.
د برمل خارګوټي او دکاندار حضرت شاوایی کچېری کوم کړی کی مړې وشي نو خلک د موټر په واسطه خبريږي او کوم سیمو ته چې سړک نشته نو خلک د احوال ګلو لپاره په خو ورزي
او ډرستون زده نه ډرستون زده چاته مردا وروش ا موټر کې کوم ځین د موټر نشله کې دغه په خو ورزي پته خنه خل پوت شي دا نه امیر دا وښتنه چې باید د نت فعال شي او ارزي کاندې کې د نت کار وکړو کتنګي کې دای کدلته برمل ولسوالی د نوې اډه بازار کې دای او دلته نګدې علاقه توره تنګي کې دای منښتې کې دا علاقه کې د برمل وسای کې نت فعال شي
د برمل د نوې اډي یو بل وسیدونکو هم ورته سنځي عربي او وایي
حضرت علي موږ دا غواړو چې دلته صحیح سیستم صحیح برابر شي روشان د بل نور نور غو میسم چې غونډه برابر شي د نوې اډه راشي نوې اډه زنګونه خلته وي چې موږ مرتګون شوی دره شي راشي دلته خبرونه سره کوي ځګ غورو ته راکېږي ونه ته کېږي کوم ځای کې ځګ کار کوي تر خل د مشکلات سره مخامخ وي
د برمل ولسوالۍ چارواکي هم د خلکو د ستونزو په تایید ولو سره وایي چې د دې ولسوالۍ خلک د ژوند په ټولو ډګرونو کې لس څوندو سره مخامخ دي د برمل د ولسوالۍ مرستيال مولوي همت وایي
برمل کې مخابراتو سیستم ډیر کمزورې ده چې کومه تنبیه دي هغه تنبیه مخ کار نه کوي نیټم مخ کار نه کوي چې دغه خلکو ته د ولست یو ښه پروژه په حال سي موږ ډیر په خوشاله یو ان شاء الله د امنیت په باره کې ښه ډاډ ورکو چې څومره خدمت دي ان شاء الله زه د ولسوال نائب م که خدای کول هر خدمت ته تیار
بل دوري ته د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه اول د خلکو شکایت پر ځای دی او برمل ولسوالۍ کې د مخابراتو منظم سیستم نشته نو موارد زیاتوي په دې ورستیو کې ګیان ولسوالۍ ته مخابراتي شبکې انتقال شوي او دوی تمه لري چې د روان کال په اوږدو کې به د برمل اوسیدونکو هم د منظم مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو برخمن شي
او د خبرونې په پای کې ساس پیغامونه
محمد حنیب الحاج د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو ورانو څخه ستاسو سره د واتس اپ لیکم ورور جان تیر شپه زموږ په ولسوالۍ کې ډیر سخت سیلابونه راغلي دي او زموږ کلیوال وطنداران ډیر د سخت مشکلات سره مخ کړي دي کورونه ځنی وړي دي کورونه اړنګ سوي دي نو ستاسو له طریقه پر مسولینو باندې ځخ کوو چې زموږ همدغه غریب ولسته رسیدګي وکړي ترڅو دغه خپل کورونه بیرته ودان کړي نو
سمه سادات لا غزنی ولایت څخه دلته په غزنی کې ډېر سیلابونه راغلي موږ ډېر په مشکل مواجه یو
السلام علیکم آزاد رادیو کارکونکو اوریدونکو